السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د زمري اسد درویشتمه د اگست میاشتې 14مه. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د ملګرو ملتونو د نورو ادارو په همکاري په افغانستان کې له تیر کال راهیسې څه باندې 4,300,000 کسانو ته بشري مرستې رسولې دي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې دغه بشري مرستې په لرو پرتو سیمو کې هم اړو کسانو ته رسول سوي دي. ملګرو ملتونو تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې څه باندې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د سوداګری او صنایعو د سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د مسکو په سفر بوخت دی. باختر دولتي خبری اژانس د دې وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکوي چې دغه پلاوی پرون شنبه مسکو ته روان شو. په بیان کې راغلي چې د دې پلاوی د سفر هدف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا ده. روسیې که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په تېر یوه کال کې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په مناسبت عمومي رخصتي ده. طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه او تیر حکومت یې ړنګ کړ. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي بحران د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. پر طالبانو انتقادونه کېږي چې په دې موده کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلي، ګڼې ښځې له کارونو شړل سوي او د وزګارتیا اندازه په دې هېواد کې زیاته سوې ده. د شیطان آیاتونو د کتاب له لیکوال سلمان رشدي چې په یوه حمله کې ټپي سوی و، د مصنوعي ساه اخیستو دستګاه لري کړی سوی او کولی سي چې خبرې وکړي. د هغه یوه همکار پرون دا خبر تایید کړ، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. پر سلمان رشدي د جمعې پر ورځ په نیویارک کې د یوه کس لخوا د چړي په ذریعه حمله وسوه. حمله کوونکي پر خپل جرم اعتراف نه دی کړی، خو څارنوالانو ویلي چې دا له مخکې پلان سوی جرم و. یوه قاضي په توقیف کې د هادي مطار په نوم د تورن کس د ساتلو حکم ورکړ. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراینی ځواکونه به هر هغه روسی سرتیری په نښه کړي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په وروستیو کې کیف او مسکو پر یوه او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري دراکیټي حملو تورونه لګوي. د اوکراین ولسمشر زلینسکی تیره شپه په یوه ویډیوي وینا کې ویلي، هر روسی سرتیری که پر دې اټومي بټۍ ډزې وکړي یا هم له دې بټۍ د سپر په توګه کار واخلي، باید پوه سي چې زموږ د استخباراتي ایجنټانو لخوا به په نښه شي. د دې ترڅنګ په راپورونو کې اوري چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي دوی پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته تر دې دمه 15,000 افغانان دغه هیواد ته انتقال کړي. په زرګونو نور افغانان لا هم په افغانستان کې بهر ته د انتقالېدو په تمه دي.
اوس نو له ویرې هېڅ له کوره نه سم وتلی، حیران دی ته چې بالاخره به ژوند څنګه کېږي او څه وکړي.
کابل کې میشت د سجاد علي په نوم د یو پاکستانی معاصل کورنۍ وایي چې نوموړی له یوې اونۍ راهیسې له درکه ستوی. د تېر یوه کال په جریان کې په افغانستان کې د رسنیو او ژورنالیستانو وضعیت ته په یو مفصل راپور کې کتنه کوو.
کم 2,000 رسنیز کارکوونکونه 10,000 رسنیز کارکوونکي خپل کار او دنده له لاسه ورکړی دی.
په بهرنیو راپورونو کې د اوکراین ولسمشر وایي هر هغه روسی پوځي به په نښه سي چې د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو ډزې کوي. د ورکو اجزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. د بریتانیا د کورونی چارو وزارت وایي دوی پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر دې دمه 15,000 افغانان دغه هیواد ته انتقال کړي او تمه ده چې 15,000 نور هم ولېږدوي. د بریتانیا د کورونی چارو وزیر چې په یوه آنلاین ویډیو کې د عملیاتو د لومړي کلیزې په مناسبت خبره سوې، ویاړ څرګند کړی او ویلي دي چې دوی به د هغو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې له ظلم او ستم څخه تښتېدلي دي. د بدسل کده چې د بهرنیو ځواکونو یو شمېر افغان همکاران چې لا هم په افغانستان کې دی وایي چې له ګواښونو او بیرې ډک ژوند تیروي. دا هم په دې اړه تفصیل.
4 د 4 رګمان ته هر سپروایزر خارجی ما به ما داده.
په افغانستان کې د ناتو غوڅ ماموریت په چوکاټ کې د برېټانوي ځواکونو له افغان همکارانو دی. دغه کس چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې د او دوه درس نورو افغان همکارانو یې شاوخوا شپږ کاله د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د نورو بهرنیو ځواکونو په ګډون برېټانوي ځواکونو سره په امنیتي او د ژباړې په برخه کې کار کړی دی. وایي لا هم په افغانستان کې دی او له تېرې یو کال راهیسې هر ورځ په ویره او ګواښونو کې ژوند تېرېږي. دا کس وایي تر دې دمه یې زیاتې هڅې کړي چې بهرني همکاران یې له افغانستان څخه وباسي، خو لا یې کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
زه ټول هغه اسناد لرم چې په دومره موده کې له بهرنیو ځواکونو سره مې کار کړی، دا سرټیفیکیټ هم لرم چې جنرال میلر راته کړی. اوس نو له ویرې هېڅ له کوره نه سم وتلی. حیران دې ته یم چې بالاخره به ژوند څنګه کېږي او څه وکړم.
وړاندې طالب چارواکو په خپلو بېلابېلو څرګندونو کې ویلي چې د خپل مشرتابه دا فرمان پلي کېدو ته ژمن دي او څوک دې له هېواده وتلو ته زړه نه ښه کوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما بیا ویلي د طالبانو د سرپرست حکومت غړو د اګست له 15مې د جون تر 15مې نیټې پورې یوازې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 چارواکي وزلي او په دې کار سره یې هغه عفو په دوامداره توګه نه ده عملي کړی چې دوی اعلان کړی و. خو طالبانو هغه مهال دا راپور هم رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې تازه د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر پریتی پټیل په یوه آنلاین ویډیو کې چې د پیټینګ عملیاتو د لومړۍ کلیزې په مناسبت خبره شوې، ویلي دي چې دوی به د خپلو افغان همکارانو ملاتړ ته دوام ورکوي. نوموړي ویلي برېټانیا په هغه څه چې د افغانستان خلکو د ملاتړ لپاره یې ترسره کړي ډېر ویاړي. دا په بشپړ ډول له انسانیت سره زموږ ژمنتیا او له ظلم او ستم څخه تښتېدلو خلکو لپاره لازمه کړنه ده. موږ د افغانستان له خلکو سره د باور اړیکه لرو چې زموږ تر څنګ ولاړ دي او موږ به هم ورسره ولاړ اوسو. اغلی پټیل ویلي چې له افغانستان څخه د دوی په پیټینګ عملیاتو کې په مستقیم ډول د 1000 افغانانو انتقال شمیر ثبت دی چې 15000 یې په مستقیم ډول د پیټینګ عملیاتو له لارې ویستل شوي او 15000 نور به وروسته برېټانیا ته انتقال سي. د تیر 2021 کال د اګست پر 15مه نیټه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونه افغانان د ګڼو امریکایي او اروپایي هیوادونو په ګډون برېټانیا ته هم انتقال شوي، خو لا هم دا بهیر روان دی او له افغانستان څخه هغه کسان وخت نا وخت بېلابېل ودونو ته انتقالیږي چې د خپل خوانیو دندو او فعالیتونو له امله د طالبانو له لوري د ویرې او ګواښ احساس کوي.
پر همدې مسأله مې د سیاسي مسایلو له شنونکي توریالي زید مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ولې لا هم ګڼ کسان چې په افغانستان کې له بېلابېلو ادارو سره کار کړی له افغانستان په وتلو نه دي بریالي سوي.
د زمونږ هیواد پردیو یرغلګرو هیوادو د ښکار ډګر وګرځېدلو د دوی د سیاسي ګټو لپاره. کله چې امریکایانو په دوهمې نړیوالې جګړې کې په آلمان اروپا باندې دلته برید وکړلو، د هغه نه وروسته څه بشري نیروی چې وز ځان سره یوړ امریکا ته، او بلې خوا داسې ډله یې په افغانستان کې حاکمه کړله چې هغه د رڼایي او پرمختګ دښمنان دي. پرون هم یو د انګلیسي کورس وتړلو او دغه بشري نیروج دوی د افغانستان وباسي. د یوې خوانه خو هماغه خل چې غواړي بیرته د افغانستان ووځي هغه حق لري، ول د ژوندانه حق لري، د ژوند په خطر کې ده. له بلې خوانه د طالبانو یې دوام په افغانستان کې په دې شکل سره دا یو بشري جنایت ده چې نړیوالو له خوانه په دې هیواد باندې ټپل شوی ده.
بل اجازه صاحب، د طالبانو د واک د کال له پوره کېدو وروسته هر لوري ملامتي پر بل لوري اچوي. افغان لوري بهرنۍ لوري ملامتوي، بهرنۍ لوري بیا ملامتي پر افغان لوري ور اچوي. څه فکر کوي چې اصلي ستونزه په چا کې و؟
اصلي ستونزه خو دلته ده چې امریکایان په هیڅ صورت سره نه غواړي چې په دې سیمه کې چین او روسیا واک ولري، او په هیڅ صورت هم نه غواړي چې طالبان د چین د اثر لاندې راشي. دلته لوی بهرني سیاسي لوبي جریان لري. مقصد د فرانسې، انګلیس او امریکا په دې سیمه کې دا ده چې دوی په هیڅ صورت سره نه غواړي چې هند ته کوم ضرر ورسیږي. دا د دې لپاره چې هند په دې سیمه کې پس له وروسته له روسیې او د چین څخه دریم قوت ده په دې سیمه کې. که چیرته هند وغواړي د چین سره یو ځای شي، دا به فرانسې، اروپا ته او انګلیس او امریکا ته لویه ستونزه په دې سیمه کې جوړه کړي. ولې بیا نو هغه وخت کې چې که هند د چین خواته لاړو، بیا نو نړیوالو هیوادو ته پاکستان ارزښمن نه ده، نه امریکې ته، نه هیڅ هیواد ارزښمن نه ده. هغه مجبور دی چې هند په غېږ کې ونیسي. اونو پاکستان دې تزی خواته ځي، او پاکستان واقعا د تویم چې زنه پیګم څومره وخت به دوام کې خپل قبر ځان ته په خپل پاسلای دا
سبا هغه ورځ ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا وکمنی دو کال پوره کیږي څه فکر کوي چې په دې وکال کې افغانستان څه تر لاسه کړل او څه یې د لاسه ورکړل
هیڅ هم تر لاسه کړی نه دی تاسو کوم د یو مثال خو لکه په خوانی جنگی جنایتکارانو چې وس ټول لار دی ټول د امریکا د مجاهدینو رهبرانو د طالبانو رهبران دا رسمن دي سي اي غړي دي ولی اوس دا غمغه پرونی جنگی جنایتکاران په بهرنی هوادو کې ژوند کوي دار او مدار او شیرازه د هواد ځان سره یوړل ولی دوی نشي کولای چې هغه د عدلي او قضایي تعقیب لاندې دي انټرپول پولیس په وسیله ونیسي او جنگی محکمې ته وسپاري په افغانستان کې وزنه شي چې د خاور لاندې شوی دا هغه عدالت په دې سیمه کې قاتل او مظلوم دواړه په یو سطح برخورد بسره کیږي طالب پرته له وژلو پرته له دینه متاسف په دې چې ولی د طالب په نامه پښتون بدنامه شو طالب پښتون نه ده طالب شل کاله په حقانی مدرسې کې په پاکستان کې روزل شوی د دې مصارف چا ورکول د خپل د غندغه غربي هیوادونو دلته د دوی مصارف ورکوي مونږ د غربي هیوادو د نړیوالو هیوادو د سیمو او ګاونډي هیوادو د سیاسي ګټو او جیو ستراتیژي ګټو قرباني شو هم مو هیواد وران شو هم مو ولسته باشو
د سیاسي مسایلو شینونکې توریالای ځاځایو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
کابل کې او پاکستانی مواصل لا درکه سوي ده دا هم په ډیره تفصیل
په کابل کې د لادرکه سوي پاکستانی محصل سجاد علي تر اشرف علي دی نوموړی د خیبر پښتونخوا د سوات اوسیدونکی او په کابل کې د سپین غر د لوړو زده کړو مؤسسې د لسم سمستر محصل و ترې اشرف علي ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د اگست لومې نیټې را په دې خوا ورک سوای دی اشرف علي وایي هغه لومړی د قرغیزستان پلازمینه بشکیک کې په طب برخه کې زده کړې کولې خو کله چې د کرونا وایروس له امله په هانتون کې قرنټین وځسه د اقتصادي ستونزو له امله یې نور ونه سوکړای چې په شخصي لګښت هلته ووسیږي اشرف علي وایي وراره یې سجاد علي د ځینو ملګرو په مرسته یې کابل کې سپین غر په هانتون کې نوملیکنه وکړه او د خپل قانوني اسنادو په درلودلو سره یې په کابل کې زده کړې کولې د اشرف علي په خبره دوی سجاد علي کابل ته یوازې د لوړو زده کړو د وروستي او دوه پاتې کلونو دورې د بشپړېدو لپاره استولای و سپین غر د لوړو زده کړو مؤسسه په ټول افغانستان کې دوه څانګې لري او بلې د کابل ښار په اتمې حوزې اړوند کارتینو رحمان مینا سیمه کې ده په دې پوهنتون کې درې برخې معالجوي طب ستوماتولوژي او طبي ټکنالوژي پکې تدریس کیږي اشرف علي ازادي راډیو ته د سجاد علي د ملګرو د برېښنايي پیغامونو تصویرونه هم راستولي چې پکې د هغه ملګرو ورته ویلي سجاد علي د طالبانو د استخباراتو ځواکونو له لوري وړل شوی او اوس د کابل ګلبهار سنټر سره نږدې د طالبانو د استخباراتو یو ریاست کې بندي دی هڅه مو کړه د خیبر پښتونخوا د دغه محصل په اړه د طالبانو د استخباراتو د ریاست معلومات ولرو خو ویان دي خلیل همراز ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې تاسو یې بشپړ معلومات راولېږئ پښتنه به وکړو چې آیا رښتیا هم د جی ډی آی ځواکونو نیولای او کنه په کابل کې د پاکستان سفارت ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د سجاد علي ځای نه دی موندلی خو له افغان چارواکو سره د موضوع تعقیبوي په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي موږ له افغان چارواکو سره اړیکه نیولې ده د هغه د ځای موندلو هڅه کوو تر دې دمه نه یو توانېدلی چې هغه ومومو موږ به د موضوع له افغان چارواکو سره تعقیبوو موږ همداراز هڅه وکړه د سپین غر لوړو زده کړو مؤسسې د کابل څانګې له مسؤلینو سره خبرې وکړو خو ونه توانېدو په دې پوهنتون کې یو شمېر نور پاکستانی محصلین هم زده کړې کوي چې د پاکستانی محصلینو د اتحادیې د مشرانو په خبره شمېر یې شاوخوا 1500 کسان دي خو د دغو پاکستانی محصلینو یو استازي چې وایي نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته تایید کړل چې سجاد علي طالبانو باندې کړای په خبره یې د باندې کېدو لامل یې لا معلوم نه دی په کابل کې د دغه پاکستانی محصل د لادرکه کېدو خبر وروسته د هغې خبرې کې چې تیرونۍ طالبانو د انس ملک په نوم یو پاکستانی خبریال چې له کابل څخه یې ویون خبري شبکې ته راپور ورکوه نیولی و چې ورځ وروسته بیرته خوسیسه
سبا د شنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره کیږي. د تحول په افغانستان کې ډېر شیان بدل کړل چې یو هم د افغانستان د ښځو او نجونو د پوهنې ډګر دی. له ځینو نجونو زده کوونکو سره مو خبرې کړې.
لښوونځي لري پر ما څه تیر سول
د ازادي رادیو دا ټولګه د هغو نجونو خاطرو ته ځانګړې ده چې په تیر یو کال کې له ښوونځیو محرومې پاتې شوې.
ځوانم بورا د علي لیسا کې زده کړو په لسم ټولګي کې. احساس کوم دا دی چې څو ورځې په کور کې ناسې د ستنې کارونه کوو. ډېر خوشاله دي، ډېر خوابت دي. موږ نه وایو چې موږ د ښوونځي نور راخلاص کې، موږ به خوښ ښوونځي ته کړو. موږ به ډېر خوشاله وو، ډېر به ښه اوس پنې کړو. د خپل سنفیانو سره به مشه درسونه وایره. نو اوس شې نه سبا کور کې ناسې ډېر خوشاله یو د سردردې الوېدلې ده، سرچخلې الوېدلې ده، په ځانو نه پوهېږو. په یوه فکر اوسو چې خو چې دا به څنګه سي مکتب ولنه خلاصې سبا خلاص یا دا به څنګه سی خو اسلامي معرفت ویل چې موږ ښوونځي خلاصو خو دا اوس پوری خلاص نه دی بندي. زما امیدونه زما ارمانونه دا چې به یا انجینر سم یا به ماډیم سم خو ما دغه هدف پر ځان سوالي خو ونه رسیدلی. دا مې ډېر ارمانونه په زړه پاتې دي. دونه ارمانونه یې زړه باندې جوړه دونه خبرې ما د کلیوالو پر ځان وړي چې موږ به کله ښوونځي ته تلو. کلیوالو کورواله او کلیوالو دا شاوخوا به ټول داسې خبرې راپسې کولې. نو موږ به کلو نه مو پرېښودلې، دا ښوونځي ته به موږ کلو دا دې خبرې او تکلیفونه پر ځان وړي. خپل تعلیم مو کول، خپل تعلیم مو کول چې موږ مدر مصرف پر ځان ورسوو، د تعلیم پر ځان ورسوو. اوس ښوونځي باندې اوس داسې احساس کوم چې ډېر په تکلیف آسات باندې مش په کور کې ژوند او زندگی کوو چې هیڅ نه تیریږي، نه ورځ او نه شپه روان تیریږي. په داسې حالت کې ژوند او زندگی کوو. نو موږ غواړو چې بیرته خپل ښوونځي ته راغلی په ښه ولاړ شو، په ښه حجاب کې ولاړ شو. په موږ هم په ښه حجاب کې چې وسم په دغه ښه حجاب کې ولاړ شو خپل ښوونځي ته خپل ارمانونه کړو.
د اوکرين ولسمشر وی هر هغه روسی پوځي به په نشه سي چې د زاپوريژيا پر اټومي تاسیساتو ډزې کوي یا دغه تاسیساتو د ډزو لپاره د ډال په توګه کار اخلي. دا هم په ډیر جزئیات
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وی اوکرينی ځواکونه به هر هغه روسی سرتیري په نخه کړی چې د زاپوريژيا پر اټومي تاسیساتو ډزې کوي. د دې تاسیساتو چې د روسي په کنټرول کې د پښاو خوا کې د روسي په کوم ملامتې کې له خوا پر یو بل اچوي. زيلنسکي تیر شپه نا وخت په یو ویډیو وینا کې وویل هر هغه روسی سرتیري به چې پر دې اټومي تاسیساتو برید کوي یا له هغه زائد ډزو لپاره کار اخلي باید په دې پوه شي چې هغه به د اوکرين د استخباراتو د ځانګړو ځواکونو او زموږ د پاوز لوري په ځانګړي توګه په نخښي. موسکو او کیف پرون پر یو بل د اوکرين د زاپوريژيا د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د جګړې د ګواښونو تورونه ولګول. د هغه خارګوټي چې دغه اټومي بټۍ پکې پرته ده خاروالو ویل چې پر دې بټۍ د توپونو وروستۍ ډزې د روسي ځواکونو لخوا شوي، خو روسي دغه ادعا رد کړې او ویلې دي چې اوکرين ځواکونو دغه بټۍ ته نږدې د توپونو نه ګولې وشتې دي. دغه وضعیت د ملګرو ملتونو او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې اندېښنې راپارولې دي. دواړو ادارو ویلي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې څارونکو ته دي له دغو تاسیساتو د کتنې لپاره اجازه ورکړل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش بیا دغه راز غوښتنه کړې چې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې پوځي فعالیتونه باید بند شي او دا یوه غیر نظامي سیمه اعلان شي. لویدیزو هیوادونو پر موسکو غږ کړی چې خپل ځواکونه د زاپوريژيا له اټومي تاسیساتو څخه وباسي. د زاپوريژيا اټومي تاسیسات پر اوکراین د روسیې له یرغل لنډه موده وروسته د روسیې لاسته ولوېدل، خو اوکراینی انجینران لا هم د روسیې تر څارنې لاندې هلته کار کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي راډیو مندلې چې د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې درې دیش خبریالان توقیف سوي دي. اسدالله الدین په دې تفصیلي راپور کې له تیر یو کال راهیسې افغانستان کې د خبریالانو عمومي وضعیت ته کتنه کړې.
ما مې گفتم چې ما یو ژورنالیست هستم، گفت چې اصل کار زموږ هم د ژورنالستانو سره ده. دستای ما پشت سر ولچک زدن، چشمای ما با یک تکی سیاه.
وارث حسرت د هغو په ګوتو شمیر خبریالانو له ډلې دی چې ډاډه یې د توقیف د مهال کیسې له ازادي راډیو سره شریک کړې. دا چې د اریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو مسول و د طالبانو لخوا د 2022 کال د جنوري په 1 توقیف شو او درې ورځې په بند کې تیر کړې. خاغلی حسرت ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو استخباراتو د دارلمان پر سړک د ټلویزیون لمخې ونیو او په وهلو ډبولو یې د ملي امنیت تر دفتره بوته.
دمیرا وقت که ما را می بردن توهین ته
پر لاره چی بیولو توهین او سپکاوه کوه بده خبری کوه ویلی چی تاسو پا دی رنجر و موترو که دیر ناست وی ویلی چی تاسو دو پخانی نظام پاتشونی او جاسوسانی لگمی چی غک پورتا کر پا لغتوی وحلم زمال سونه تللی و نو در دونمی دیر احساسه بود
حسرت وای دای تو ساعت شش درک سیمه که دی ملی امنیتی و دفتر که و او بیاستر گتره لی ده بگرام زندان تا ولیگ دول شو نموڑی ده توقیف ده لمره شپی یا واکیسا کوی
با یک اتاق انداختن یک اتاق یک سلول بود و در این سلولا
زی ده زندان پا یو تنگ خونه که واچه ولو پا ده سلول دول خونه که تشناب هم ما تی ده شپی لوبیا و چه روله راولا لوبیا خراب و ما و نخوره کلچی دوی ده لوخو طوله ولو پسی راقلل نووی ویل ولی ده مجاهدون و روله ندخوللی بیایی پا چپیرو وحلم پرشایی پلغتو وحلم طول دریش پیمو پا همدی وزیت تیره کلی دوی با هر دو ساعت و روست راتلل سپکاوی او کنزلی بی کولی
وارث حسرت دریش پی او رازی توقیف که تیره کلی خوایی بیلی ده چی جرم یا گناه معلومه شی بیرت خوشی شو اسلام حجاب بل افغان خبریال دی چی ده طالبانو توقیف تیر کلی دی دای کچه هم ده شکنجی او ربلوان چنه وایی خوزیاتوی چی زندان تا بان ستونزی لری
سترګی راته وتړلې او زی بوتل لمه او هلته ورسره وو دوه درې ورځې سره تیرې کړې خو طبعا بندیتوب خپلې ستونزې او مشکلات لري او زه دا تقریبا څلور ورځې درې شپو کې ونه توانېدلم حتی تلیفون ته لاسرسی مې نه درلود کورنۍ مې نه پوهېدله چې زه چیرې یم
ښاغلی حجاب د رسنیو د ملاتړ له کورنیو او بهرنیو بنسټونو ناراضه دی او وایي د له ټولو نه د لاسنیوي او له افغانستانه د وتلو غوښتنه وکړه خو هیڅ یو بنسټ غوږ پرې ونه ګرو دا یوازې دا دوه خبریالان نه دي چې تیر یو کال کې د طالبانو د زندان پنجرې کتلی بلکې ازادي راډیو موندلې چې د موده کې څلور دیرس خبریالان په کابل او ولایتونو کې توقف شوي دي د دې موندنو له مخې پلازمینه کابل د هغو ولایتونو په سر کې دی چې د یو کال په ترڅ کې پکې ګڼ شمېر یعنې نږدې شل خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي پر کابل سربیره په هرات کې دوه فاریاب کې څلور پکتیا کې یو اورزګان کې درې او د غراس هلمند بلخ کندهار او کاپیسا کې هم یو خبريال توقف شوې دی د توقف شو شمیر ممکن لدی هم لوړ وي خو موږ یوازې هغه راخستي چې نیولې رسنیز شوی او یا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه پر خپل وی پانه ثبت کړی وو موږ په کابل ولایتونو کې لکتر لګ 15 نورو توقف شو خبريالانو سره هم خبرې وکړې خو یو هم حاضر نه و چې د نوم اخیستو په شرط خبرې وکړي دوی ویل که یه غاگ او نوم خپور شی ممکن ده سر پا بای ورته تمام شی. یه خبریال چه مونگی خپل غاگ نخپر و او ویل
زه ده طالبانو پا توقیف که به دلیل شکنجه کدم. زما پا لود سب شبه ده زندان یو ساتون که پا بوتون خاته. بلاندی با سمند زما که لپاس با ده زندان ده ساتون که پشا او منز که با زما گوچی بی. دیر درد را باندی تیره ده. په پلاسه زما د بدن مخصوص غړو ته شکنجه را کوله. کله به می چی وپوښتل ګناه می څه ده؟ ویل یې ګناجی چې معلومه سي بیا به ګور
یو بل خبریال هم همداسې کیسه راته وکړه
زه نږدې دوه میاشتې بندي وم زندان کې مې سپکې سپورې ولیدې هیڅ ګناه مې نه وه آخر د طالبانو قاضیانو هم ومنله چې بې ګناه یم خوش یې کړم خو په زوره یې اقرار رانه واخیست چې زه ملامت وم او د بهرنیو په لمسون مې خبرونه کولې
د فارین پالیسی خبریال لین او دانیل بیا په زغرده له دوی سره د طالبانو د استخباراتو د ناوړه چلند کیسې رسنی ذکرې هغه چې 13 جولای میاشت کې افغانستان ته تللی و وایي د طالبانو استخباراتو د تیر کال ځینو راپورونه په تړاو ونیوله څلور ساعته یې کینولې وه او ورته یې وویل که بخښنه ونه غواړي زنداني به شي د خبریال 2021 کال کې ځینو راپورونو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو یو شمېر قمندانان په زوره وړې نجونې ځان ته ودوي او یا له هغوی نه د جنسي غلامې په توګه کار اخلي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هغه مهال وویل د خبریالې د شوو ادعاو ثبوت نه درلود نو ځکه دوی د بیا فعالیت اجازه ورنه کړه د خبریالانو ملاتړي بیا وایي د رسنیو د اصولو له مخې خبریال یا خبریاله نشي کولی چې امنیتي ادارو ته خپلې سرچینې ور په ګوته کړي پر توقیف سربیره د تیر کال د اگست له 15مې چې طالبان پکې وخت ورسېدل د سږ کال تر همدې نیټې پورې لږ تر لږه 14 خبریالان وهل شوي هم دي د خبریالانو ملاتړ بنسټونه د خبریالانو د وهلو عاملین تر ډیره د طالبانو وسلوال ځواکونه یادوي پر دې سربیره تیرې اوه کال کې درې خبریالان وژل شوي چې یوې د آریانا تلویزیون خبریال حامد سیغانی، بلې د مشرانو جرګې د تلویزیون خبریال محمد هارون نیرومند او دریامې هم د رها خبري آژانس خبریال علی رضا احمدی و. حامد سیغانی تیر نومبر کې نامعلومه کسانو وواژه. محمد هارون نیرومند د بېوزلۍ له کبله ځان وژنه کړې او علی رضا احمدی د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش په خونړۍ حمله کې ووژل شو. له خبریالانو سره د شوي زور زیاتي یادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په وروستي راپور کې هم شوې ده. دغه راپور کې چې د تیرې جولای میاشتې په شلمه خپور شو، د طالبانو د واکمنۍ په لسو میاشتو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند پیښې 133 ښودل شوې دي. په دغو پیښو کې د 163 هغو مسؤلیت د طالبانو د حکومت پر چارواکو اچول شوی. په دغو پیښو کې 122 هغه د سملاسي نیول کېدو او توقیف، 85 د ناوړه چلند او 3 هغه د ګواښ او ویره ولودي. افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو فشار هغه موضوع ده چې د تیر کال په اوږدو کې په وار وار د بې پولي خبریالانو، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او بشري سازمانونو لخوا ورته اشاره شوې. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي فرشتې عباسي ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونو دوی ډېر اندېښمن کړي.
یو موضوع چې د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په جدي ډول او له نږدې تعقیب کړي، هغه پر آزادو رسنیو محدودیتونه دي. افغانستان کې خبریالان شکنجه شوي دي او دغه راز پر تفریحي پروګرامونو پراخ بندیزونه لګول شوي دي. د دې تر څنګ ځینې ښځې هم رسنیو کې له کار کولو منع شوي دي.
د ګوتو په شمېر یو شمېر نجونې چې له تلویزیونونو سره کار کوي، هغوی اړ شوي چې د خپرونو پر مهال باید له سترګو پراته ټول مخ پټ کړي. د خبریالانو سره د دغه زور زیاتي قضیې مو د طالبانو د حکومت له ویندویانو سره شریکې کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دوی د رسنیو له مسؤلانو سره په پرله پسې ډول د همغږۍ غونډې جوړوي او هغوی ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکوي. کریمی تاییدوي چې د دوی استخباراتو او وسلوالو کسانو یو شمېر خبریالان توقیف کړي، خو نوموړی وایي د توقیف شوو خبریالانو قضیې د هغوی پر رسنیز کار پورې تړلې نه وي.
استخبارات یا د کشفی ارګانونو له لورې څخه یوازې هغه کسان تعقیب کېږي چې هغوی هیڅ نوول اطلاعات فرهنګ یا له رسنیو مطبوعاتو سره یې هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري. هغه یوازې د ملي امنیت سره
خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه سپارښتنه کوي چې که استخبارات پر خبریالانو کومه شخصي ملاحظه هم ولري، باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ادرسه وپوښتل شي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي که پر رسنیو او خبریالانو فشارونه همداسې دوام کوي، ممکن ډېرې آزادې رسنۍ بندې شي. د دغې ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د یوې سروې له مخې نږدې 50% رسنۍ بندې شوي او زرګونه کارکوونکي هم په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د 1530 رسنیو نه 213 رسنۍ بندې شوې دي، چې دې سره زموږ سکم 2000 رسنیز کارکوونکو نه 1000 رسنیز کارکوونکي خپل کار او دنده له لاسه ورکړی دی.
په همدې حال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرخونو یو شمېر مسؤلان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. خبریالان د مظاهرو او جګړو د راپورونو په خپرولو کې تر فشار لاندې وي او هیڅ خبریال او ویان په زغرده او آزاد ډول د طالبانو چارواکي نشي پوښتلی. د خبریالانو مسؤلان او ملاتړي بنسټونه وایي طالبان دې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان خوشي او نورو خبریالانو ته دې د آزاد فعالیت ډاډ ورکړي. مشهور یوټیوبر اجمل حقیقي په هرات کې آزاد خبریال خالد قادری، دایکونډي کې د افتاب رادیو مسؤل مرزا حسنی، د ګردیز غږ رادیو مسؤل جمال الدین دلدار او په کاپیسا کې د پژواک خبریال عبدالحنان محمدی هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دي.
تاسو لا پیغامونو
عبدالحمد د هلمند څخه روز ما د لمړو مقامات څخه دا هیله ده چې د مرکز لشکرګاه او د کلای بوس د کلا تر مابین چې کم سړک دی دا ډېر سره خراب دی، موږ ډېر سره په تکلیف یو. کنډو کپار دی، یو پاولار دی کینی ومنی چې موږ په یوه ساعت مرکز لشکرګاه ته زه ورازو. حال دا چې دا ښه تاریخي ځای هم دی. د لوړو مقامات څخه مو هیله دغه ده چې دغه د سړک غمخوري وکړي. مخکې هغه د کرزي صاحب په حکومت کې ډبر سره جوړ سونه ډبر یو سزا ځای ختلې کډی کډی دی ډیر سره خراب دی چې نور کني یو د جغلو کار کې و کې هم سید یو پاو د غلار د مرج یقینو من شپې و سات کې زو راځو
زمولی محمد هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم زما پیغام دی د طالبان لوړپړو چارواکو ته ورسیږي زما د طالبان د لوړپړو چارواکو څخه دا پیغام دی دا غوښتنه ده چې دا خپل رادارونه دی فعال کی او دغه دی پیدا کی د تیاریو زد چې دا ریوا تیاری راوړي پر دوی باندې ټنکان کوي او بمبار کوي دوی د پنه لري
ابراهیم دا زه د کابل سره تماس کې تاسو ته کار کوم کوم دې ته سلام نو ورسې زه د اسلامي امارت نه دا زما خاصه هیله ده چې